באמריקה רק רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדאי אמריקה. جمهور رئیس اشرف غنی ننګرهار ته تللی دی چې د ځانمرګي برید د مړو او زخمیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران په اتمی پروګرام باندې خبرې بیرته پیل شوې دي او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف نن په یمن کې په حوثي اغیانو بیا هوایی بمباری کړی دی. دا آشنا رادیو درنو ریدونکو السلام علیکم ستړي مشي پرپورتونو علاوه نن د آشنا ټیک پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په دې خبرې شوې دي چې ساينس ستوي د خلکو په ژوند باندې څه تاثیر لري، د ساينس د کړې ته څه ضرورت ده او د زده کړې څنګه تشویقېدل شي. مګر دا پروګرام د وخت سبب شوی دی. تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الله کوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس اشرف غنی په جلال آباد کې په ځانمرګ برید کې د وژل شوي او زخمي شوي خلکو د کورونې سره د خواخوږي د سرګندولو لپاره جلال آباد ته تللی دی. جمهور رئیس اشرف غنی چې اجرائیه رئیس او یو لوړ پوړی هیات هم ورسره ملګري جلال آباد ته رسیدلی دی چې د هغو کورونې سره خواخوږي سرګند کړي چې غړي یې د تیر شنبه په ورځ د جلال آباد په ښار کې د کابل بانک مخې ته په ځانمرګ برید کې وژل شول. جمهور رئیس غنی په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس د جګړې بڼه بدله شوې ده او مخالفین چې د افغانستان د امنیتي قواوو سره د مخامخ جګړې زور او توان نه لري پر ملکي افغانانو باندې بریدونه کوي.
د ایران مقامات افغانان د ایران نوباسي افغانستان ته لیږي. د اسوسییټډ پریس د راپورټ له مخې په میاشت کې قریب 500 افغانان له ایران نه استل کیږي. افغانان له ایران نه اسلام قلاته او د هغه ځینه د افغانستان د هرات ولایت ته شړل کیږي. د مهاجرت د نړیوال سازمان چارواکي میتیو ګریډن ویلي دي چې د ایران نه په شړل شوو کسانو کې 10% داسې افغانان دي چې عمرونه یې د 14 کلونو نه تر 18 کلونو پورې رسیږي او د هغو کسانو لاسته ورځي چې د بنیادمانو قاچاق کوي. ګریډن ویل له 10,000 نه تر 15,000 پورې خلک استل کیږي. نږدې 10,000 نورې په خپله خوښه د ایران نه وځي، نو په دغه 15,000 کې په سلو کې 10 او یا 40 مرستې ته اړتیا لري. قریب 8,000 افغان مهاجر په ایران کې اوسیږي.
سپینماني وایي د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې د روان کال د جنوري په میاشت کې ساحوند دوه یرغمل شوي کسان وژل شوي دي چې یو امریکایي او بل یې هم ایټالوی دی. دغه دواړه کسان خیریه کارکوونکي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د القاعدې په قید کې وو. په یو رسمي بیانیې کې د دواړو کسانو په وژل کېدو باندې ژور خفګان څرګند شوی دی. امریکایي تبه وارن واینشټاین نومېدی او ایټالوی هم ګویانی لوپارتو نومېدی چې دواړو په خیریه پروژو کې کار کاوه. د واینشټاین مېرمنې د هغه د مرګ وروسته یوه بیانیه خپره کړې ده او په کښې یې د خپل خاوند د وژل کېدو په خاطر ژور خفګان څرګند کړی دی. مېرمن واینشټاین ویلي چې هغه کسانو چې دا کار یې کړی دی د اسلام استازیتوب نه کوي او خدای ته د ورتګ سره به د خپلو اعمالو ځواب وایي. بیانیا وایي چې امریکا باور لري چې د احمد فاروق په نامه د القاعدې یو امریکایي غړی چې په سیمه کې د القاعدې یو مشر و هم په دغه عملیاتو کې وژل شوی دی. دغه راز امریکایي چارواکو ویلي دي چې د آدم ګارن په نامه یو بل امریکایي هم چې د القاعدې ویان و په یو بل عملیاتو کې د جنوري په میاشت کې وژل شوی دی. په بیانیه کې راغلی دی چې په داسې حال کې چې دواړه فاروق او ګادن د القاعدې غړي وه، خو دوی په مشخص ډول په نښه شوي نه دي او نه داسې معلومات وه چې دوی د عملیاتو په سیمه کې حضور درلودلی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د اتمی پروګرام په حق له مذاکرات په ویانا کې بیا پیل شوي دي چې پکې په حساسو مسایلو باندې بحث شامل دی. د داخلي خواوې د جون تر 10 پورې مهلت لري چې د وروستۍ موافقې لپاره په جزئیاتو باندې سره سلا شي. د وروستۍ موافقې په لړ کې به ایران خپل اتمی پروګرام محدود کاندي چې اتمی وسلې جوړې نه کړي او په بدل کې به په ایران باندې وضع شوي بندیزونه لري شي. غوښتنه دا ده چې په ایران باندې لګیدلې بندیزونه د ایران اقداماتو ته په کتو سره په تدریجي ډول لرې کړی شي. په مذاکرو کې چین، برتانیا، فرانسه، جرمني او روسیه ګډون لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. په یمن کې نن د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د اوسي اغیانو پر اهداف باندې بمباري وکړي. دغه بمباریو نه دوه ورځې مخکې ویل سي وه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي کمپاین پای ته ورسېدي. عیني شاهدان وایي چې نن د عدن په بندري ښار کې د اغیانو پر اهداف باندې بمباري سوي دي. اوسي اغیان او د راپرځول سوي حکومت پلویان په دغه ښار کې اوس هم په جګړه اخته دي. د سې شنبې په ورځ سعودي عربستان اعلان وکړ چې د قاطع طوفان په نامه هوایي عملیات یې په یمن کې پای ته ورسول. څو ساعت وروسته د عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو د عدن او تایز په ښارونو کې د اغیانو هدفونه په نښه کړل. سعودي عربستان تقریبا یوه میاشت اوسي اغیانو پر ضد هوایي بمباري وکړي چې په کښې په سلګونو تنه خلک وژل سوي دي او په دغه هیواد کې یې بشري ناورین رامنځته کړی دي. خو هوایي بمباري د دې سبب نه سوې چې اوسي اغیان پر شا وتنبېږي.
د فرانسې صدر اعظم مانویل والس ویلي دي چې په فرانسې کې د بل هر وخت نه اوس د دهشتګرۍ خطر زیات دی. هغه ویلي دي چې پولیسو د 2013 کال راهیسې 15 تروریستي پیښې شنډې کړي دي. په دې پیښو کې د یو مسلمان افراطي د نیول کېدو پیښه شامله ده چې په روانه اونۍ کې ونیول شو. هغه پلان لري چې په یوې یا زیاتو کلیساو باندې بریدونه وکړي. صدر اعظم والس د فرانسې د راډیو یو خبریال ته نن د پنځشنبه په ورځ وویل چې په سلګونو فرانسوي اتباع اوس په سوریه کې دي. کېدای شي چې افراطیت ته وهڅول شي. د فرانسې خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د زرو نه زیات فرانسویان د تروریستي ډلو سره یوځای شوي دي. فرانسوي چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي چې دوی یو الجیریایي تبع چې درنې وسلې ورسره ونیولی دی غوښتل چې په یوې یا څو کلیساو باندې برید وکړي، خو سهوانې ځان وویشته او د زخمي کېدو نه وروسته د عاجلې مرستې غوښتنه وکړه چې وروسته چارواکي پرې خبر شو چې هغه د برید نیت درلوده.
یو نوی رپورت وایي چې چین باور لري چې شمالي کوریا شایي 40 اټومي سرګلولې ولري چې دا شمیر د پخوانیو تخمینونو څخه لوړ دی. د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې رپورت ورکړی دی چې د چین د اټومي چارو کارپوهان په دې باور دی چې پیونګیانګ کولی سي چې کافي یورانیم تولید کړي او د خپلو اټومي وسلو شمیر تر راتلونکي کاله پورې دوه چنده کړي. رپورت وایي بیجینګ چې د شمالي کوریا نږدې متحد هیواد دی دغه معلومات یې د روان کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د اټومي چارو د ماهرینو سره په مخفي غونډو کې شریک کړي دي. دغه شمیر د پخوانیو تخمینو څخه چې واشنګټن او بیجینګ کړي وه زیات دی. په دې وروستیو وختونو کې امریکایي ماهرینو ویلي وه چې شمالي کوریا د 1000 او 1400 ترمنځ اټومي بمونه لري.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې دغه وزارت د ځینو امنیتي کمپنیو سره د اعتماد د رامنځته کولو په برخه کې د ستونزو سره مخ دی، ځکه دوی د ایډوارد سنودن لخوا د افشا شوو معلوماتو نه وروسته د امریکا د حکومت د جاسوسۍ په فعالیتونو باندې شکمن دي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر غواړي چې دغه بې اعتمادي رفع کړي او په همدغه دلیل د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د سیلیکن ویلي سیمې ته درې ورځنی سفر پیل کړی دی. ټاکل شوې ده چې هغه به نن د پنځشنبې په ورځ د سټانفورد په پوهنتون کې وینا وکړي او په وینا کې به د ټکنالوژۍ په برخه کې د کمپنیو نه وغواړي چې د امریکا د فدرالي حکومت سره د کمپیوټري امنیت په برخه کې د نږدې نه کار وکړي.
د عام افکارو یو نوی سروې ښیي چې جمهوري غوښتونکی سناتور مارکو روبیو د جمهوري ګوند لخوا په 2016 کال کې د ګوندي انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په سر کې دی. د کوینپک پانتون نن د خپلې سروې نتایج اعلان کړل او پکې راغلی دی چې د فلوریډا د ایالت دغه سناتور چې په سنا کې یوه دوره تیره کړې ده د جمهوري غوښتونکو ابتدایي رای ورکوونکو 15% جذب کړي دي. ورپسې د فلوریډا پخوانی والی جیب بوش دی چې 10% جذب کړي دي او دریم هم د ویسکانسن والی سکاټ واکر دی چې 10% جذب کړي دي. نه جیب بوش او نه هم سکاټ واکر رسمن اعلان کړی دی چې د جمهوري ګوند لخوا به په 2016 کال کې د جمهوري ریاست انتخابات ته دریږي. په سروې کې سناتور روبیو د نورو په مقایسه د میرمن کلینټن په مقابل کې په عمومي انتخاباتو کې ښه برېښېدلی دی.
او ټاکل شوې ده چې د امریکا د لوی سرنوالۍ د مقام دپاره کاندید لوریتا لینچ ته چې د جمهور رئیس براک اوباما لخوا معرفي شوې وه د 15 میاشتو ځنډ وروسته نن د اعتماد رای ورکړل شي او منظور شي.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.